په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او رېډې ازادي راډیو د خبرونه کې موزه نور یاسنوري هرکلی کوم. د کابل د پرنی حملې د وژل شوو کسانو شمیر څلور شپېتو ته لوړ شو. جمهوري ریاست وایي هر هغه چارواکی به مجازات شي چې د کابل د پرنی خونړۍ حملې په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي. پر دې موضوعاتو په تفصیل په خپرونه کې راپورونه لرو. د خپرونې په وروستۍ برخه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خپرېدو ته چمتو دي، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. صالح محمد صالح دا خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې د پرونی حملې د وژل سو کسانو شمیر تر شپېتو واوښت. په ننګرهار کې د داعش ډلې شل وسلوال وژل سوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر پر یو لړ مسایلو د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پرونی حملې د قربانیانو شمیر تر شپېتو واوښت. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ویلي چې په پرونی حمله کې څلور شپېته کسان وژل سوي دي. دا د مخکنیو ارقامو په پرتله دوه برابره زیاتوالی ښیي. صدیقي زیاته کړې چې په پرونی حمله کې تر درې سوو څلوېښتو زیات کسان ټپیان سوي هم دي. په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي هغه کسان به مجازات سي چې په کابل کې د پرونی حملې په مخنیوي کې غفلت کړی وي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دواخان مینهپال ازادي راډیو ته ول چې په دې اړه جدي څېړنې پیل سوي.
یو ګډ هیئت ته انسوي دي چې په دې مسله باندې په دغه پیښه باندې اړخیز تحقیقات کوي. په پیښه کې هر کس په ناغېړۍ باندې په غفلت باندې وپېژندل شي د جزایي قوانینو سره سم جزا.
تر دې مخکې د افغانستان اجرائیه ریاست ویلي و چې ابتدایي شواهد څرګندوي چې په کابل کې پرونی حمله له بهره پلان شوې وه. د حکومت د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي چې پر دې اساس پاکستان ته د عبدالله سفر هم وځنډول سو او سبا به د حملې په اړه د څېړنو نتیجې اعلان سي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې شل تنه وسلوال وژل سوي دي. د ننګرهار د والي وین عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال په هوایي برید کې وژل سوي دي. نوموړي ویل چې دغه برید نن سهار د چین ولسوالۍ په مامندو سیمه کې سوی چې په نتیجه کې له لسو ډیر وسلوال ټپیان سوي هم دي. بلخوا د کندوز امنی قومندان جنرال محمد قاسم جنګلباغ ازادي راډیو ته ویلي چې په دشترچي او خان آباد ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څلور تنه وسلوال وژل سوي او شپږ تنه ټپیان سوي دي. د ده په خبره په وژل سوو کې د وسلوالو قومندان ملا عبدالهادي هم شامل دی. د افغانستان د مدني ټولنو غړي د ایران له حکومت څخه غړي چې د افغاني شپږ کلنې نجلۍ ستایش قریشي د ظالمانه وژنې عاملین مجازات کړي. د روان دي اندیشې نوم په نوم د مدني ټولنې دغه غړي چې نن په کابل کې د ایران سفارت مخې ته راټول سوي و له حکومت او په ځنګړي توګه له ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې د دې افغاني نجلۍ قاتل په اعدام محکوم او د قضیه په جدي ډول وڅاري. پر شپږ کلنې ستایش یو له سره مخ کې په ایران کې د یو ځوان لخوا اول جنسي تیری سوی او وروسته په ډېره بیرحمانه ډول وژل سوی ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په تهران کې خپل سفارت دند سپارلې چې له ایراني چارواکو سره دغه موضوع تعقیب کړي. په سویل ختیځ زون کې د سولې شورا غړی حاجی اسحاق ګردیزی نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې وژل سو. لسیمې څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه پیښه نن سهار لسیمې بجې سوې او له شاغلي ګردیزی سره د نوموړي زوی او ساتونکي هم وژل سوي دي. د سیمې خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کسان د څلور وسلوالو لخوا چې پوځي نفرې مې پتن و وژل سوي دي. د دې وژنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما سعودي عربستان ته روان سو. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د واشنگتن او د هغه د متحد ریاض ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي دي. اوباما به نن د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته له رسیدو سره سم له شاه سلمان سره خبرې وکړي. سبا به ولسمشر اوباما د بحرین، کویت، عمان، قطر، متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان په ګډون د خلیج د همکارۍ شورا له رهبرانو سره وګوري. له ده سره به د امریکا دفاع وزیر اشتون کارټر او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم ملګری وي. اوباما هیله لري چې خبرې به د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې پر مبارزې په سوریه او یمن کې د شخړو د پای ته رسولو پر هڅو متمرکز وي. خو د خلیج شاهي هیوادونه چې سنیان پکې اکثریت دي، له ایرانه چې اکثریت پکې شیعه‌ګان دي، روان کال د نړیوالو بندیزونو پر لرې کېدو اندېښمن دي. د ناټو سفیرانو نن په بروکسل کې لخبل روسی سیال سره خبرې بیا پیل کړې. په دې توګه د مذاکرو هغه دوه کلن ځنډ پای ته ورسېد چې له روسیې سره د اوکراین د کریمیا سیمې تر یو ځای کېدو وروسته راغلی وو. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ رویټرز اژانس ته وویل د ناټو او روسیې د شورا د دې غونډې هدف د اوکراین او نورو مسایلو په باب د نظرونو تبادله ده.
We are going to discuss the fact that we are now convening
دوی وی حقیقت چې د ناتو روسي په شورا کې ور باندې بحث کیږي دا معنی نه لري چې موږ په عادي ډول بیرته خپل چارو ته ستنې سی ویو. په 2014 میلادي کال کې مو د عملی همکاري د زندولو فیصله وکړه. له سړې جګړې وروسته مو خپل ډلې ځا دفاع نور هم غشتل کړه. موږ فیصله وکړه چې د سیاسي ډیالوګ چانس ولرو. د ناتو او روسي شورا اوس له روسي سره د سیاسي ډیالوګ زمينه برابروي. په همدې حال کې د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف خبر ورکړ چې د ناټو او روسیې ترمنځ بې باوري به نتیجه ستونزمنه کړي. ناټو د 2014 میلادي کال په اپریل میاشت کې د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې تر تصرف وروسته له مسکو سره ټولې عملی همکاري وځنډولې. تر هغې وروسته د ناټو او روسیې د شورا یوه غونډه د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې وسوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له شنبه تر دوشنبه پورې د قفقاز سیمې د کتنې په لړ کې ارمنستان، آذربایجان او ګورجستان ته ځي. بان کی مون د شنبه او یکشنبه په ورځو د ګورجستان د صدر اعظم په بلنه په تبلیسی کې پاتې کیږي. د ګورجستان ته د مون اول رسمي سفر وي. دای بعد ګورجستان د پارلمان لغړو او د نورو ادارو له استادو سره وګوري بیا به په نورو غونډو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي شاغلې بان به وروسته د دوشنبه په ورځ ارمنستان ته ولاړ سي او په آذربایجان کې به هم تم سي. د روانې د میاشتې په لومړیو کې ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرباغ سیمې پر سر په خپلو کې پشخړې ووشتل، خو وروسته په هغه لانجمنه سیمې کې اوربند ټینګ سو. او په اکوادور کې د ژغورنې ډلې لا هم په نږدې 2000 کسانو پسې لاټه کوي چې د وروستۍ زلزلې له کبله لا درک سوي دي. چارواکو پرون په هغه زلزله کې د 1500 کسانو مړینه او د زرګونو نورو ټپي کېدل تایید کړل. وروسته له هغې چې د جنوبي امریکا په دغه هیواد کې د ریشتر په شدت 1.8 درجې زلزله وسوه. د تیرو دریو ورځو په جریان کې له کنډوالو ځینې کسان وایستل سول، خو د نورو قربانیانو د موندنې هیلې مړاوې سوي دي. که څه هم د منټا په څیر د زلزله ځپلو لو شارګوټو وسیدونکو انتقاد کړي چې د ژغورنې حد سي ډیره ورو روان دي، خو د اکوادور ولسمشر رافائل کوریا بیا د ژغورنې په چارو کې د همکارۍ لکبله د پاوز مننه وکړه.
Gracias a los transportes de nuestra fuerza.
La pausa na manana che de khpulo lari motoro pamrasti de mrasti rasavani charo ta santia barabara kade wa. Shkar khabara da che har dawlati idara de daga sigamawun ki pesh pordandi pa shanazam sarkar aw faaliyat kawi. De Colombia, Mexico, Hispania aw nuri hewaduno pa sulguno mrastondoyan de Ecuador la charwako sara de zalzala zapulo de jghorani pa hatsuki imrasta kawi. له سلام محمد سلیم مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کې غواړي. به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. ولنې په خبرونه کې اورې چې د کابل د پرونی حمله د وژل شو کسانو شمیر څلور شپېتو ته لوړ شو. جمهوری ریاست وایي هر هغه چارواکی به مجازات شي چې د کابل د پرونی خونړۍ حمله په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي.
په پیښه کې غفلت کړی او نه غیری به کړی د افغانستان د جزایي قوانینو سره سم جزا.
د افغانستان مدني ټولنو یو شمیر غړي وایي چې په نظام کې د نن له وسلوالو مخالفینو سره همکاري و نشي، دوی د خونړۍ بریدونو توان نه لري. د هلمند مرکز لشکرګاه په 40 کیلومتری تریخ ناور کې شپږ میاشتې کېږي چې جګړه روانه ده او خلک ډیر ستړي شوي.
ټکان دی او جنگونه دی او د کور سره نس سره وتلای.
د ناتو او روسي ګډ شورا نن د روسي لخوا د کریمیا له الحاق وروسته په لومړنۍ غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر امنیتي وضعیت هم خبرې کوي. او سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د سفر له حاله مو خبرو. دوه اونیز پروګرامونه د اساسي او بشري حقوقو او د ښځو د خبرونې په دوهم نیمه کې درته خبرو. د کابل د پرونی خونړۍ حمله د وژل شو کسانو شمیر څلور شپېتو ته لوړ شو. د خبره د کورنۍ چارو وزارت چارواکو وکړه. د غرض د کورنۍ چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې د دې حمله د ټپیانو شمیر هم زیات شوی. هغه د ټپیانو شمیر 340 تنه یاد کړ.
د کورنیو چارو د وزارت د ویاند نننی خبری کنفرانس ته د ازادي راډیو خبريال خغلی شایان ورغلی او همدا شبر سره د کابل استډیو نه په مستقیم تماس کې دی. شایان صاحب، د کورنیو چارو د وزارت ویاند د دغه خونړۍ حمله په اړه نور څه معلومات ورکړل رسنیو سره شریک کړل؟
بسیار زیاد تشکر. سلام به شما و شنونده های عزیز. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله، در نشست امروزیش آخرین آمار از تلفات حمله توریستی و حمله انتحاری دیروز ارائه کرد و گفت که در این حمله دیروز 64 نفر که اکثریتش ملکی ها از کشته شدند و 347 نفر دیگه مجروح شدند و وضعیت بیشتر مجروحین بهتر از خوبتر گفت توصیف شده. در کنار از این، وزارت امور داخله آقای صدیقی بیان کرد که یک هیئت که رهبریش ریاست عمومی امنیت ملی به عهده داره معذف شده، دیگر ارگان‌های امنیتی هم در این کمیسیون معذف هستند که بررسی کنند که موضوع چگونه اتفاق افتاد، چطور یک موتر باربری میاید در شهر کابل مواد انفجاریش را انفجار میته و این حمله دقیقا در کجا طراحی شده و طراحی شده. دیما برای بیشتر جزئیات از این گفت که هیئت کار میکنه و تا چند روز نزدیک نتایج خود به رسانه‌ها شریک خواهد کرد، ولی بار دیگه آقای صدیقی یادآور میشه که این حمله قتل عام است، جرایم جنگی هست و جنایت علیه بشریت است و اگر طالبا و پیام نیروهای امنیتی و ارگان‌های امنیتی به طالبایی است که با عمل مثل نیروهای امنیتی روبرو خواهند شد و در هر جایی که رهبریشون باشه هدف حملات نیروهای امنیتی قرار خواهند گرفت.
بله شایان صاحب، د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی پرون له حمله وروسته هم د دفاع د وزارت له ویان سره په ګډ خبری کنفرانس کې د دې یادونه کړې و چې یو څه امنیتي خلا حالت موجوده و. تاسو اوس یادونه وکړه چې دغه پیښې په اړه هم څېړنه کیږي، یو بشپړه څېړنه پرون جمهوری ریاست ویلو د البته د اجرایه ریاست چې په څلور شپېتو ساعتو کې به دغه پیښې لومړني نتایج اعلان شي، که څه هم هغه وویل چې دا په افغانستان کې دننه نه و پلان شوی، هدف له هیواد بهر رو. آیا صدیقی په دې اړه هم رسنیو ته نور معلومات ورکړل چې دغه حمله ته په پام سره، یا دغه حمله پراخوالی ته په پام سره لومړني شواهد څه وایي، او آیا دغه نتیجه به نن اعلان شي کنه؟
آقای صدیقی مشخصا در مورد نتایج بررسی های هیئت و نتایجی که اونا تا حال دریافت کردن، یعنی نتایج ابتدایی، چیزی به رسانه ها نگفت، ولی در کل گفت که نقاط ضعف وجود داشته تا حادثه چنین حادثه در کابل و در پایتخت در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری که چندین ارگان های امنیتی و ادارات مختلف است اتفاق می افته، ولی هیئت بررسی رویداد و ای که در کجا حمله سازماندهی شده توظیف شده و در روزهای نزدیک، یعنی شاید احتمالاً تا 48 ساعت دیگر این هیئت بررسی هایش به رسانه شریک بسازند.
بله نورالله شایان، لطاسون مننه د کابل د ازادي رادیو خبريال شایان چې د کورنیو چارو د وزارت د ویاند صدیق صدیقی د نننیو څرګندونو حال راکو. صدیق صدیقی نن تایید کړ چې د پرونی خونړۍ حملې د مړو شمیر څلور شپېتو تنو ته رسیدلی، دغه راز د ټپیانو شمیر هم زیات شوی، 340 کسان په دې حمله کې چې پرون پل محمد خان سیمه کې وشوه ټپیان شوي. مخکې د ټپیانو شمیر شاوخوا 340 تنه ښودل شوی و او د وژل شوو کسانو هم شمیر هم 28 تنه ښودل شوی. خو لکه څنګه چې زموږ خبریال ورته اشاره وکړه، د دغه خونړۍ پیښې په اړه یوه هر اړخیزه څېړنه هم پیل شوې ده. جمهوری ریاست وایي هر هغه چارواکی به مجازات شي چې د کابل د پرونۍ خونړۍ حملې په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان میناپال نن ازادي راډیو ته وویل چې جمهوری ریاست د دغه پیښې څېړنې ته د افغانستان له امنیتي او کشفي ادارو څخه یو ګډ اپلاوی ګمارلی دی. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي او کارپوهان د امنیت په ټینګښت کې د ملي وحدت حکومت بیا ناکامه بولي. نور تفصیل د قسم سولمل په راپور کې.
د افغانستان حکومت په داسې حال کې په کابل کې د سه‌شنبه ورځې د وسلوالې حملې د څېړنې خبر ورکوي چې دغه پیښې په امنیتي او کشفي برخو کې د دولت پالیسۍ ته ګڼ انتقادونه متوجه کړي دي. د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینهپال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت په مشرۍ ګمارل سوی پلاوی به د پیښې استخباراتي او تخنیکي اړخونه څېړي او بیا به نتیجه اعلان کړي. ښاغلی مینهپال وایي هغه افراد او مسؤلین به مجازات سي چې په دغه پیښه کې ناغېړي کړي وي.
ملي امنیت په مشرتابه باندې یو ګډ هیئت تعین شوی دی چې په دې مسله باندې په دغه پیښه باندې هر اړخیز تحقیقات کوي. تر هغه وروسته به بیا موږ په ډاګه کړو چې په پیښه کې چا له کوم ځای او څنګه لاس درلودی، ولې په پیښه کې هر کس په ناغېړۍ باندې په غفلت باندې وپېژندل شي، په پیښه کې غفلت کړی و، ناغېړۍ کړي، د افغانستان د جزایي قوانینو سره سم جزا.
د حکومت اجرایي ریاست وایي د لومړنۍ نتایجو له مخې دغه حمله په بهر کې پلان شوې وه، خو په مشخصه توګه د کوم هیواد نوم یې نه دی اخیستی. په کابل کې د سې شنبې په ورځ د لوړ پوړو چارواکو د ساتنې پر قطعې د وسلوالو طالبانو د حملې په نتیجه کې د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې 46 تنه وژل سول او 340 تنه ټپیان دي. دغه پیښه په هیواد کې دننه او په نړیواله کچه وغندل سوه. په همدې حال کې د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې غونډه هم تر ډېره د کابل د پرونۍ پیښې په اړه پر بحثونو راڅرخېده. د دغه جرګې یو شمېر غړو دا پیښه وغندل او د ملي وحدت حکومت د امنیت په ټینګښت کې ناکام وبله. د جرګې غړي تورپیکي پتمن په دې اړه وویل،
دا په کابل کې او یا هیواد کې لومړنۍ او وروستۍ پیښه نه ده. موږ هر ورځ د خپلو عزیزانو د ویر او ماتم شاهدان یو. د مخالفینو بیرحمي او د حکومت بې کفایتي د دې باعث ده چې زموږ هیوادوال د دې جګړې د اور په لمبو کې سوځي. د ملي وحدت حکومت د امنیت په تامینولو کې او د سولې په راوستلو کې ناکام دی او د خپلو خلکو څخه د دفاع توان نه لري.
اخو د سیاسي پوځي چارو کارپو اسحاق اتمر وای د حکومت ضعف د امنیتي ارګانونو په مدیریت کې دی. نوموړی سپارښتنه کوي چې د کابل په څیر پیښو د مخنیوي لپاره اړینه ده چې د دولت استخباراتي او کشفي ارګانونه پیاوړي او دغه راز په نظام کې دننه د پنځم ستون غړي وپیژندل سي او پر وړاندې اقدام وسي.
د همدې کابل په پرونی خونړي حمله کې تم کېږي د افغانستان د مدني ټولنو یو شمېر غړي وایي که په نظام کې دننه له وسلوالو مخالفینو سره همکاري ونه شي هغوی د خونړۍ او بریدونو توان نه لري. دغه فعالان وایي حکومت باید له ځنډ پرته په نظام کې دننه د ورانکار کړیو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې.
په کابل کې د سه شنبې ورځې د خونړۍ برید په وړاندې د غبرګونونو په دوام یو شمېر مدني فعالانو دغه برید جنګي جنایت وباله. مدنی فعالانو د چهارشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال ادعا وکړه چې په افغانستان کې د نظام دننه ځینې کړۍ له وسلوالو سره د ورانکار کړنو په ترسره کېدو کې همکاري کوي. مدنی فعال شکیب کامجو وایي دا امکان نه لري چې وسلوال دې په نظام کې دننه د نفوذي کسانو له همکارۍ پرته د سې شنبې د ورځې په څیر خونړۍ بریدونه وکړي. د ملي یووالي د حکومت له مشرانو غوښتنه کوو چې په نظام کې دننه د تروریستانو د داخلي همکارانو د پیژندګلوۍ په برخه کې عملي اقدامات وکړي او د دوی د محاکمې په برخه کې فوري او جدي اجراءات وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په نظام کې د وسلوالو د نفوذي کسانو د موجودیت په اړه دا ډول اندېښنې مطرح کیږي، بلکې تر دې وړاندې ځینو مطرح او سیاسي څیرو هم په نظام کې د وسلوالو د فوزی کسانو پاړه ویلی وو او په دې برخه کې د حکومت د جدي او عملی اقداماتو غوښتنه کړې وه. د سې شنبې په ورځ په کابل کې د زورور موټر بمی چاودنې له کبله 46 کسان ووژل شول او 340 تنه ټپیان شول، چې د کورنیو چارو وزارت بیا دا تایید کړه چې د دغه پیښې په باب له وسلوالو سره له داخله همکاري شوې وه. په ورته وخت کې مدني فعال احمد الله ستانکزی بیا وایي هر څوک چې بیګناه افغانان وژني دا د ټولو مسؤلیت دی چې له هرې ممکنې لارې مخه ونیسي.
راشئ د تروریزم ضد باید مبارزه کې د افغانستان خلکو سره یو شئ او دا تنه مبارزه د افغانستان د خلکو نه ده، بلکې د ټولو مملکو ده. موږ نشو کولای چې منعش دي لکه د غوښه دیوال دی په مقابل کې ودرېږو.
د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ بیا وایي ولسمشر د هغو په اړه چې د نظام په داخل او یا بهر کې له وسلوالو سره همکاري کوي جدي اقداماتو ته ژمن دی. د ولسمشر د وایند مرستیال دوا خان مینهپال د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دا رد نه کړه چې ګواکې له داخل څخه د وسلوالو مرسته کیږي، خو وایي ولسمشر ژمن دی چې د هرې قطرې بېګنا وینې تویونې انتقام به اخلي.
مردانه رده وشي له داخل سره به همکاري نه ور سره ولی وړاندې باندې د افغانستان ولسمشر چې دی وقاتې دی. د افغانستان حکومت درز ډیر واضح او ډیر جدي دی. پر پیښو باندې څېړنې کیږي او په پیښه کې په لاس لرلو که هر څوک ملوث دي اقدامات او په وړاندې به جدي خبرګون شو دل کیږي.
مدني فعالانو د وی اعلامي په خبرولو سره ل خلکو او نورو مدني فعالانو غوښتل چې نور په هیواد کې د بیګونا وینې تویونې پاړه چوپ پاتې نشي. دوی همداراز انتقاد وکړ چې حکومت باید د کابل د سې شنبه د ورځې د خونړۍ حمله وروسته په هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی وای.
د کابل ورځپاڼو او خبرونو هم د کابل خونړۍ حمله تر ډیره له مختلفو اړخونو څېړلې ده. اجمل تورمن ورته کتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره خپل مطالب او سرمقالې په کابل کې پرونی انتحاري حمله ته ځانګړي کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سرمقاله کې لیکلي، له بده مرغه هغه اټکلونه او وړاندوینې رښتیا شوې چې زموږ د هیواد په باب له تیرو درې میاشتو راهیسې د خپلو او پردیو په خلو تکرارېږي، چې د کابل د محمود خان په ډله ییز برید تر دیرشو تنو وژنه او له درې سوو د زیاتو کسانو ټپیان کېدل یې ژوندی ساری دی. د سرمقالې لیکوال لیکلي دا چې برید چا کړې او موخه یې څه ده، ځواب روښانه دی. طالبانو یې پړه پر غاړه اخیستې او دا یې د هغو پسلنیو عملیاتو د اعلان عملي ساری دی چې زموږ د امنیتي ادارو ویاندویانو هسې تبلیغاتي هڅه بلله. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دا چې برید زموږ د چارواکو په شمول نړیوالو لوریو هم غندلې. یو لامل یې همدا دی چې پرونی برید ډیر دروند وو او زموږ په سلګونه کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي، دا دښمن یوازې د افغانانو دښمن نه، بلکې د سیمې او نړۍ د ټولو ولسونو دښمن دی. باید د دغه دښمن د له منځه وړلو لپاره سیمه او نړۍ له افغانستان سره لاسونه یو کړي او په ګډه یې له منځه یوسي. په سرمقاله کې راغلي چې افغان حکومت د دغه دښمن ځالې او ملاتړې کړۍ له وخته په ګوته کړي او دا یې روښانه کړي چې پاکستان له افغانستان سره په نااعلان شوي خو مخامخ جګړه کې ښکېل دی. د سرمقاله لیکونکي باور دی چې دغه هیواد نه یوازې د افغانانو د وژنې، بلکې د سیمې او نړۍ د ولسونو د وژنې لپاره هم ترهګر او وژونکي ډلې روسي. سرخط پلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې په دې اړه لیکلي، له تیرې وی لسیز راهیسې چې د وطن په هر څنډه کې وینه بهیدلې طالب بهولې. هر ځای چې مور بوره شوی طالب بوره کړي، هر چیرې چې ماشوم یتیم شوی پلار یې طالب ویشته، هر ځای چې ښوونځی تړل شوی ماشومان یې طالب ویرولي، هر ځای چې د وطن اقتصاد ځپل شوی د طالب جیب ته دوه کلداري زیاتې دي. په دې وطن کې د ټولو بدمرغۍ ریښې د طالب خیرنې څړې دي. د سرخط سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکلي چې پر یوه لسیزه دا د څو کاله نور هم اوړي چې حکومت طالب ته په پرله پسې توګه د دوستۍ لاس غځوي، خو پرله پسې د دوستۍ لاس په نیش وهل کیږي. د سرمقاله لیکونکي په باور نور که هوس دی نو هم بس دی، نور که حوصله وي هم ختم دي شي، نور که انسانیت وي هم په وحشت دی واوړي، نور نو احتیاط ځان وژنه ده.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او وازي اوریدل شي. د ازادي راډیو خبرونه د مخام تر وو بجو دوام کوي. په همدې څپو لو بجو وروسته د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. د هلمند په مرجه ولسوالۍ کې د امنۍ او وسلوالو بریدونو و میاشت پوره کیږي. په مرجه کې د امن نظم د کندکونو قومندان او سرتیری وایي د عمرې په نوم د وسلوالو تازه اعلان شو عملیاتو ته چمتووالی لري. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د مرجې د تریخ ناور هغې سیمې ته تللی چې له څو میاشتو راهیسې پکې جګړې روانې دي. د سیمې خلک وایي چې له کوره نشي وتلی او کروندې او فصلونه یې همداسې پاتې دي. الیاس دایی راپورته بغوښ شو.
د لشکرګات خشل کیلومتر لري مارجته نه رسیدا د تریخ نور پسمه کې شپږ میاشتې کېږي چې جنگ روان دی او هر شپه په ډیر عادي ډول د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ ډزې تبادله کیږي. دلته د جګړې د لومړی ورځو آثار او علایمو ډیر تغیر را دی کړی. یوازې هغه ټنګونه او وسایل لري سوي دي چې د جګړې په اوایلو کې د وسلوالو لخوا وشتل سوي او پر سړک پراته و. د مرجه په تاریخ نور کې اوس هم خلک نتر سترګو کېږي. کروندې په خپل حال پاتې دي او شاوخوا د وشتل سو مرمۍ خورا ډیر په چکونو تر سترګو کېږي. دلته د افغان ځواکونو لخوا ډیر پوسټې د عامو خلکو په کورونو کې جوړې شوې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي بلانغار شپه جګړې کېږي. د دې جګړو د درنو وسلو ژغونه تر لشکرګاه هم رسیږي. د تاریخ نور د سیمې اوسیدونکو د حکومت څخه د امنیت غوښتنه کوي.
تکا اندي او جنگونه دي د کور سره نس سره وتلای کشتو موږ ته نس تللای نو بل غوښتنه مده غده چې تاسو موږ منځکې سم اسو تاسو موږ په منځکې مقصد یو منامیت تراسی موږ خپل کارو ته خلاص یو خپل ژوند زندگی ته خلاص
تمرجی ولسوالی اړوند د تاریخ نور په دې سیمه کې تیر کال افغان ځواکونه عملیات وکړل او دا سیمه ورسته ترلسو کلونه چې د وسلوالو په ولکه کې ونیول خو ترلسو ځن ورسته ډیر کلی بیرته د طالبانو لاسته ولوېدل اوس چې د هوا د ګرمېدو سره جوخت د جګړې دی ونیو فصل د پیل وخت رسیدلی دی طالبانو د عمری او حکومت د شفق په نوم عملیات ایران کړی دي خلک د نورو بردونو او سختو نامنو انتظار کوي د دې سیمې اوسیدونکو چې کور د امن نظم د پولیسو د یوې پوستې سره د یو دیوال په اندازه لیروالی لري ازادي راډیو ته وایي د تیر کال کروندې نه دي ټولې کړې او د ډزو او جنګونو څخه پوزې ته راغلي دي
کښتنه ما دغه سپاتې تر اوسه وکړل نه دا څه کده په موږ ورشتنه دا د سیمې څخه نو عملیات وسی زموږ ملکه خو شي موږ په دا خوشاله یو چې ملکه سره سم امیت راځي امیت نسته پروش کړه کښته نه پاه دغه تر اوسه مې بل نه ټول لکې دغه سپاتې کاند ور تر اف کې ارته کوم طالبان کې مې دغه کې نو اوس موږ اړین څوک پر کبو لارس اوس ګرځ داز نو کور لنګ ګرځ بارسي دی وای زه پاتم
د نامنوی پړه د مرجول وسوالی د دې سیمې د اوسیدونکو هغه تشویشونه چې د اوړي د موسم د جګړو څخه لري د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم تل هم مني کریم تل زده رادیو ته وویل ک افغان حکومت د وسلوالو د عمري عملیاتو په ضد چټک او کټلي ګامونه ونخلي امکان لري جګړه او نامنوی نور هم لشکرګاته تر نږدې سمو وغځيږي
کچيري دغه رهبری په نظامی سطح باندې او د دې ترمنځ دغه شخصي اختلافات وي او پر کوچني اندکو مسایل باندې د دې کشمکشونه ز دغه وضعیت تاسو تحلیلوم چې د طالبانو مری عملیات به بیا هم کامیاب وي ځکه چې زموږ مسولین به تفاوت دي او زموږ مسولین د خپل شخصي ګټو لپاره کار کوي او د دې لپاره چې ځان ته څه پیدا کړي نه د سرباز پروار لري نه د زاویت پروار لري نه د افسر نه دغه چا پروار لري چې هغه په سیمه کې په دې سختالات قرار لري
سره لدی چې د جنگ لومړی کرشته نږدېام وسیدونکو د حکومت او طالبان لخوا د اعلان سو عملیاتو پر مهال د کېدونکو بردونو او جګړو لامل ورختا دي خو په هلمند کې تر اوسه د وسلوالو د اعلان سو عملیاتو معلوم تحرکات نه تر سترګو کیږي اما د شیشې په ورځ په کابل کې د وزن مرګ برید پترس کې چې د ملي امنیت لسم ریاست ته چیرمه د محمود خان د پلسر وسو د یو شمېر نظامیانو په شمول ګڼ ملکی کسان ته مرګ جوړ لاړول د هلمند ولی حیات الله حیات بیا د ولایتي شورا د رئیس کریم تل خبري ردوي حیات ازادي لري ټول د وسلوالو د ټولو بردونو په وړاندې چمتووالی لري
موږ به انشاء الله په دې وتوانی چې خلکو ته داډمن امنیت په مرور د وخت سره تضمین کړو د عمریا عملیاتو په اړه وانتا سی ویلي عمریا عملیات څو ورځې کیږي چې د دښمن لخوا نه اعلان شوی دي ولې دلته بعضې ولسوالۍ کې د دښمن لاس تر لوېدلې هغه هغې نه مخ کوي د عمریا عملیاتو په پیل سره په د هلمند په امنیتي اوضاع کې هېڅ تغییر نه دی راغلی او زه ولسونو ته ډاډ ورکوم چې عمریا عملیات لکه څنګه چې په نطفه کې تر اوسه خونځا شوي په همدې ډول به وي او هېڅ تغییر به په امنیتي وضع کې د دښمن لخوا نه رانشي
شغلی حیات څور زوړاندې د خپل معرفت په غونډه کې خلکو تول ټولې غسیمه به بیرته د وسلوالو څخه تصفیه کوي چې په دې ورستوي کې د افغان ځواکونو د لاس وتلې دي د هلمند چارواکي د مرجی په تاریخ نور د نادلی په چنجر او د لشکرګا په باباجي سیمو کې د امنیتی کمربند په غشتل کولو بخت خو عام خلک وایي د دواړو خواو د ډزو او مرمۍ څخه په عذاب دي عام خلک په داسې حال کې د دواړو غاړو څخه د جنگ د درېدو غوښتنه کوي چې وګړي دواړو د اوړي په دې فصل کې د سختو جګړو لپاره لوړاندې د یو او بل په ضد عملیات اعلان کړی دي محمد الیاس دی د تاویر رادیو هلمند
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي
عبدالولی نیکمل د هلمند له نادلی څخه لیک چې په کابل کې ټولې مرګونی حمله په پاکستان کې پلانېږي حکمت حماس بیا د هم د هلمند له نادلی ورسوالۍ څخه په اس ام اس کې لیکلی چې د کابل برید جهاد نه بلکې له اسلام سره دښمنی ده محمد قاسم زواک هم له هلمند څخه په خپل اس ام اس کې لیکلی چې په کابل کې د تېرې ورځ برید یا وحشانه برید و او دا برید د پاکستان د استخباراتو لخوا ترسره شوی دی په دې برید سره افغانان څوک نشي جلا کولی دغه راز عبدالغفار له لشکرګاه څخه لیکي چې د طالبانو لخوا د کابل پرونی پیښې په شان د واقعو د مسؤلیت قبلول د شرم کار دی. افغانان داسې کسانو ته چې دا ډول بریدونه ترسره کوي چې پکې ملکي افغانان وژني د کرکې په سترګه ګوري. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سي متسو اتلس شمېرې له لارې مو راستولې ولو تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه راستوئ. پیغامونه زخ زیات دي، موږ هم په پروګرامونو کې درته خبرو. ستاسو پیغامونه د افغانستان د نننۍ سیاسي امنیتي او اقتصادي وضعیت انعکاس دی. ازادي راډیو د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې اوري. د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي و. وړاندې دغه راز د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه نن د ناتو او روسیې ګډه شورا هم خبرې کوي. سعودي عربستان ته مو د امریکا د ولسمشر براک اوباما له سفره هم خبرو. دوه اونیز پروګرامونه هم وړاندې خپرېدو ته چمتو دي. خو اوس بیا هم سالم محمد صالح ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې په پرونی حمله کې 46 کسان وژل شوي او تر 340 زیات نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې څه باندې 40 تنه وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د مدني ټولنو غړي د ایران له حکومت څخه غواړي چې د 16 کلنې افغان نجلۍ ستایش قریشي د ظالمانه وژنې عاملین مجازات کړي. په سویل ختیځون کې د سولې علي شورا غړي حاجی اسحاق ګردی زینن د پکتیا په مرکز ګردیز کې وژل سو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما سعودي عربستان ته روان سو. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د واشنگتن او د هغه د متحد ریاست ترمنځ اړیکې ترنګلې سي وي. د ناتو سفیرانو نن په بروکسل کې له خپل روسي سیال سره خبري بیا پیل کړې. په دې توګه د مذاکرو هغه 2 کلن ځنډ پای ته ورسید چې له روسي سره د اوکراین د کریمیا سیمې تر یو ځای کېدو وروسته راغلی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له شنبې تر دوشنبې پورې د قفقاز سیمې د کتنې په لړ کې ارمنستان، آذربایجان او ګرجستان ته ځي. په اکوادور کې د ژغورنې ډلې لا هم په هغو نږدې 2000 کسانو پسې لټه کوي چې د وروستۍ زلزلې له کبله لا درک شوي دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. غوړې ویل ولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی انکام. لکه څنګه چې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن سعودي عربستان ته ځي. په وروستیو کې د ریاض او واشنگتن ترمنځ اړیکې یو څه ترنګلې شوې. مخکې له دې چې د دې سفر نور جزئیات وراورو، د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه د ناتو او روسیې د ګډې شورا د غونډې له حاله خبرو. د ناتو او روسیې د ګډې شورا غونډه به نن په بروسل کې جوړیږي. د افغانستان پر امنیتي وضعیت متمرکز وي. د پتیرو 2 کلونو کې د ناتو او روسیې د ګډې شورا لومړنۍ غونډه ده چې ناتو د غړو هیوادونو او د روسیې استازي پکې ګډون کوي. جزئیات د فرشته جلال زی پر راپورټ کې.
په بروکسل کې نن د ناتو او روسیې د ګډې شورا غونډې ته د دواړو خواوو لوړ رتبه استازي ورغلي چې پر افغانستان د اوکراین په ختیځ کې د روانو ناکراریو د پای ته رسیدو لپاره د منسک د موافقې پر عمل کولو او پر بالتیک سمندرګي د پوځي لانجو د حل پر لارو چارو خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې د ناتو او روسیې د ګډې شورا په غونډه کې به د افغانستان پر جګړه او د پوځي همکاریو د شکېدو پر لارو خبرې وشي، خو دا له روسیې سره د اړیکو د عادي کېدو معنا نه لري او هدف یې یوازې د نظر تبادله او د شفافیت رامنځته کول دي. ستولتنبرګ ویل موږ له ډیالوګ او خبرو ویره نه لرو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پروند د غونډې په اړه وویل تر اوږدې مودې وروسته د ناتو او روسیې په ګډه شورا کې دایمي استازي په دومره لوړه کچه غونډه کوي. موږ په دې ارتباط د ناتو وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړ، خو هغوی موږ ته وړاندیز وکړ خو دلته هم لکه له اروپایي اتحادیې سره د اړیکو په څیر موږ په ډېر وضاحت ویلي چې دا به د پخوا په څیر یو اړخیزه لوبه نه وي. د غونډې اجنډا یوازې هغه مسایل نه دي چې د ناتو غړي علاقه ورسره لري، بلکې د روسیې د فدراسیون لپاره هم مهم دي. په ناتو تړون کې د روسیې دایمي استازي الکساندر ګروشکو پرون خبریالانو ته وویل چې د افغانستان پر امنیت د اوکراین د حالاتو د کراري لپاره د منسک موافقې پر عمل کېدو او د ناتو د پوځي فعالیتونو پر څرنګوالي خبرې کوي. الکساندر ګروشکو وویل په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي به بحث کوو. د ناتو او روسیې ګډې شورا په 2014 میلادي کال کې له اوکراین د کریمیا د جلا کولو او له روسیې سره تر الحاق وروسته غونډه نه وکړي. د دواړو ترمنځ په سوریه کې د مسکو د پوځي عملیاتو تر پیل وروسته اړیکې لا خراب شو. دوی ونی وړاندې د روسیې دوه جنگیال ورتکو د بالتیک په نړیوالو اوبو کې د امریکا یوې کشفي بیړۍ ته نږدې پوځي مانورونه وکړل چې د روسیې او ناټو اړیکو ته یو بل ضربه هم ورکړه. د ناټو د 28 غړو هیوادونو سفیران بنن په بروکسل کې پر دغو ټولو مواردو خبرې کوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او مخله دي چې اونیزو د اساسي او بشري حقوقو او د خزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. ریاست د سعودي عربستان د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د سفر له حاله خبرو. باراک اوباما به نن ریاست ورسیږي. وسلوالو ډلو پر ضد هڅو چټکول په سوریه او یمن کې د شخړو پر پای ته رسیدو خبري او د ریاضه واشنگتن ترمنځ ترنګلتیا راکمول د هغه د سفر مهم هدفونه ښودل شوي دي. په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس راپور مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
ولسمشر باراک اوباما به نن سعودي عربستان ته له رسیدو سره سم له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره خبرې اترې وکړي. د پنځشنبه په ورځ به د امریکا ولسمشر د خلیج د همکارۍ د شورا د شپږو غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. له نوموړي سره به په دې غونډه کې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم یو ځای شي. دا فرانسې خبري اژانس وايي ولسمشر باراک اوباما له سیمهیزو مشرانو سره په یو نسبتا ترخه فضا کې ګوري، ځکه د خلیج د هیوادونو مشران د سوریې او د سیمې د نورو کړکیچونو په اړه د اوباما څرګندونو او اقدامات خوشنۍ کړي. دوی د ولسمشر اوباما څرګندونې او اقدامات داسې ګڼي چې ګوندې نوموړی د سوریه او د ایران په وړاندې د چلن په شمول د منځني ختیځ په نورو ستونزو کې د ښکېلتیا لپاره ډېر لیواله نه دی. له هغې راهیسې چې د دې کال په پیل کې پر ایران نړیوال بندیزونه لرې شول، د خلیج د سلطنتونو سنی واکمنان چې ایران په سیمه کې خپل رقیب بولي اندېښمن دي. ریاض او ګاونډیانې ویره لري چې د امریکا په ملاتړ له ایران سره شوې اتومي موافقه به ایران چې دوی د منځني ختیځ په چارو کې په لاس وهلو تورنوي نور هم زړه ورکړي. د خلیج د سیړونو مرکز سیړونکي مصطفی علني د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د سیمې لپاره د باراک اوباما ولسمشري ډېرې منفي اغېزې لرلي. وسپینه معنی بیا د خلیج له هیوادونو سره د امریکا پر اویا کلن اتحاد ټینګار کړی دی او د ولسمشر باراک اوباما یو نږدې سلاکار بن راډز ویلي د امریکا او سعودي په اړیکو کې تل پیچلتیاوي وي. همدارنګه د دې اړیکو لپاره ځینې داسې ټکي هم و چې پکې دواړو هیوادونو د شریکو ګټو لپاره له یو بل سره همکاري کړې، لکه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه. د فرانسې خبري اژانس وايي د سعودي او امریکا اړیکې د امنیت په بدل کې د تیلو په ورکړې ولاړې دي. د نږدې ختیځ د پالیسۍ لپاره د واشنگتن په انسټیټیوټ کې څېړونکي لوري پلوتکین بوګارټ وايي سعودي عربستان ستړی دی. دوی داسې ګڼي او خیر اختیا هم وي چې ګوند سپینه ماڼۍ د ایران د ګواښ په اړه د دوی اندېښنې په سمتوګه نه درکړي. سعودي عربستان د ولسمشر باراک اوباما هغه تبصرې په وړاندې په غوسه عکس العمل ښودلی و چې د اپریل په میاشت کې د اتلانتیک امریکایي مجلې خبره کړه. نوموړي په دې تبصره کې ویلي وو سعودي عربستان باید له خپلو ایراني دښمنانو سره په منځني ختیځ کې شریک شي. اوباما دا هم ویلي وو چې د ریاض او تهران ترمنځ رقابت په سوریه، عراق او یمن کې د نیابتي جګړو لپاره لاره جوړه کړي او د ګډوډیو سبب شوی. په واشنگتن کې د فدریک ویری په نوم یو څېړونکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي زما په ګمان امریکا په سیمه کې د سعودي پر چلن لډيري وګدې مودې رئیس اندېښنه لري او د امریکا ولسمشر د دې موضوع پر راپورته کولو کې تر نورو ډیر څرګند حقیقي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د بیان د ازادي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د څنګ مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب شرغلست
مننه. سلامونه تاسو ته او استاذ رادونه د افغانستان ولسته خلکو می سلامونه وړاندې کوم.
ملک زاده صاحب، کاوریدونکو ته د بیان ازادي تعریف کړئ چې د بیان ازادي څه معنی او مفهوم لري.
آزاد توګه او د مسؤلیت په در کول او وینا کول سوګوختل نقد او خبرو کولو ته د بیان ازادي وایي، یا هم په آزاد توګه په چاپی صوتی او تصویری بنا نظر سرګندولو ته د بیان ازادي ویل کیږي.
ډیره مننه که اوریدونکو ته د بیان د ازادي د اهمیت په اړه معلومات ورکړي.
پرته له شک د بیان ازادي یو لوی مادي او معنوي نعمت دی چې الله جل جلاله انسانانو ته ورکړی دی. د بیان ازادي له ښه اهمیت څخه برخوردار دی، لکه چې هر څوک کولی شي خپل نظریات په آزاده توګه بیان کړي او کوم ممانعات ورته پیدا نشي. د بیان ازادي یو خود مختار اراده ده چې یو څوک کولی شي یا هر څوک کولی شي چې هغه عمل ترسره هر څوک کولی شي چې هغه عمل ترسره کړي، یا هم مثال د خبرې او عملي یا خبرې یا فکر کې یا ویناوي یا هم څوغ واړي ووایي کولای شي. هیڅوک نشي کولای چې هغه له هغه ویناو نه معنی کړي.
ملک زاده صاحب، د بیان ازادي له څه ډول محدودیتونو سره مخامخ ده؟
لکه څنګه چې ما وویل، هر څوک حق لري چې یو څه ووایي، یعنی موږ حق لرو هر څه وغواړو ویلای شو، مګر پرته له دې چې جامع ته صدمه ورسوي. مثال د خبرې موږ که څه وغواړو هغه امنیت ملي ته صدمه ورسوي، درته د بیان ازادیو ته محدودیت پیدا کیږي. که څوک غواړي په اوسه باندې خبرې وکړي یا نظر ورکړي، هغه عمومي نظم ته صدمه ورسوي یا عمومي نظم له بینه ویوسي، درته ښکاره خبره ده چې محدودیتونه ورته پیدا کیږي. او که څوک غواړي چې مثال عمومي اخلاق ته صدمه ورسوي یا جامع ته عمومي اخلاق بد اخلاق ورته پلاره کی، درته حتما ورته یو څه محدودیتونه پیدا کیږي.
قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو ویلنډي وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړی
چې محکمې
له خوا ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مون اوریدونکو، بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مدني صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای شئ. ملک زاده صاحب، د ورستي پښتنې په توګه که د بیان د ازادي د حقوقي تضمین په اړه معلومات راکړي.
د بیان ازادي حقوقي تضمین یو خو اساسي قانون دی او نور وزیر قوانین دي چې د افغانستان اساسي قانون اتباع او ته اساسي حق په توګه په رسمیت په توګه پیژندل دی. د افغانستان اساسي قانون د سیمهیز هیوادونو په کچا د اتباع او د اساسي حقوقو د ورکړې او له هغه څخه ملاتړ په برخه کې به سار اساسي قانون بل شوی دی. د نوموړي قانون د دویم فصل او په څلورشتمه ماده کې راغلی ده چې ازادي د هر انسان طبیعي حق دی یا حق بلل کیږي. هیڅوک نشي کولای چې پرته له قانوني مجاوز پرته څوک له دې حق نه محروم کړي. همدارس د افغانستان اساسي قانون د افغانستان خلکو ته دا حق ورکړی دی چې خپل فکر او نظر له سانسور نه پرته او بغیر له دې چې د دولت څخه اجازه واخلي د ویلو، لیکلو، تصویر او نور وسایلو له لارې اظهار کړي. هر افغان ته دا حق ورکړی دی چې د مطالبو په نشر باندې دولتي مقاماتو ته لمخ کې د خوونې پرته لاس پوری کړي. او همدارنګه د افغانستان اساسي قانون دولت مکلف کړی دی چې تر څو د ملګرو ملتونو منشور د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه او هغه نړیواله تړون چې افغانستان منلې او تاسف کړي رعایت کړي، لکه څنګه چې نړیوالو اسنادو لکه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه، مدني او سیاسي حقوقو نړیوالو تړون او د ملګرو ملتونو منشور د بیان ازادي د اساسي او بشري حق په توګه منلې ده او غړي دولتونه مکلف کړي دي چې خپل خلکو ته د بیان ازادي ورکړي او د افغانستان هم نوموړي تړون منلای دی.
قدر منوریدونکو دا وزمر د دې ونی د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو ملسه.
نیما نړۍ د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازه
د نیما نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننې خبرونه پیلو. روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې په ځینو کورنیو کې ناروغان او په ځانګړي توګه میرمنې د ډاکټر له مشورې پرته په دودیز ډول تداوي کیږي.
ولزم مریضه مې بیماره ما وې تر اورستانه پیریانو باسه مخلي به خسر بسپینګری خسر مې وداسې په دغه خمره ولګواله دا ګوره
دا چې دا ډول تداوي کومې ناوړې پایلې لري او په اسلام کې څه حکم دی چې کای و میرمن ناروغه وینو باید په څه ډول تداوی وشي د خبرونه زما مسوده نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به له نورګل شفق نه د خځو پاړه د ونی مهم خبرونه واورو.
د تیکواندو افغان لوبغاړي سمیا غلامی خپل هانګکانګي سیالي ته ماته ورکړه. اغلی سمیا غلامی په برازیل کې د 2014 کال د اولمپیک په سهمیه سیالیو کې هانګکانګي رقیبه په خپل لومړنۍ لوبه کې ماته کړه. سمیا غلامی لدې وړاندې هم د سوهیلی آسیا په سیالیو کې ګډون کړي او د تیکواندو کوونکو جنو په برخه کې د سرو زرو لومړی میډال ګټلې. په فاریاب کې وینځلې ځان وژلې. د فاریاب ولایت محلي مسؤلان وایي چې وینځلې د دغه ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په سیمه کې ځان وژلې ده. د دولت آباد ولسوال سید عبدالسلام نزهت ازادي رادیو ته په خپل خبرو کې ویلي چې د ناجی په نوم یوې اتلس کلن انجلې په تورت اتا کلی کې د زهرجنې دوا په خوړلو سره ځان وژلې ده. د فاریاب د ولایتي روغتون د عدلي طبي او ډاکټر سمیر عنایت وایي چې په څېړنو کې څرګنده شوه چې پر دې انجلې لومړی جنسي تیرې شوی او وروسته هغه خودکشي کړې. ښاغلی عنایت همداراز دغه روغتون ته د یوې میرمنې آبیدې د وروړلو خبره هم کوي چې د تیزاب څښلو په واسطه یې د ځان وژل غوښتل. د زیاتوي چې د میرمنې لنډ موده کېږي واده کړی او د فاریاب د قیصار ولسوالۍ اوسیدونکي ده چې اوس مهال یې د ولایتي روغتون په بیړنۍ څانګه کې درملنه کېږي.
قدرمنو اوریدونکو زموږ په ټولنه کې په ځانګړي توګه په لرو پرتو سیمو کې داسې دود دی چې کله یو میرمن ناروغه شي څوک یې په اسانۍ ډاکټر ته نه ورولي، په کور دننه یې په خپل سر تداوي کوي. په دې برخه کې بیا هغه میرمنې ډیر زجر ویني چې اروایي ستونزې ولري، د حمل په جریان کې فشار لوړوي او بیا هغه ناروغان چې عصبي اختلالات ولري معمولا کورنۍ په دودیز او خرافاتي ډول تداوي کوي. مثلا ناروغ په تیاره کوټه کې بندي کوي چې غږی ونه وهي، منظمه ډوډۍ نه ورکوي او آن په ځینو مواردو کې وهي ډبوي هم چې مرستري لري شي.
الو زرت دغه وی او یلو مارا په کې نه نو تر تا دو په پکې دې الو خو یلو مارا په کې زرم دلګې دلو
د سرودی اوسیدون کی مریم وای د کورنۍ مشکلات لامل اروایي ستونزراته پیدا شوې و. د کورنۍ غړو می د دې په ځای چې ما ډاکټر ته بوزي په تیار کوټه کې اچولې وم چې مرز رانه لری شي.
ورور به سره روح جنگ دیاره ته صاحب تکلیف پیدا سو هغه سیاملو غو نه راوند راتله بیا م کورنۍ ډاکټر ته نه ویل ما کوټه کې اچولم ما سپیران دی هغه باندې مراوزه ما بزړ تنگ سو خوسیانه لری سی درنا باند دغه کوه خانه درته نه نه سره ډیر اډاری دلما تارګمې کوټه واپس یغه سم خورا کیم درکاو حواله ډاکټر تنه ویلم څخه به تر سم به پس لاغی نو راغوتل ډاکټر یې سدا خیروانی ته کلیب لره تازر ډاکټر تن دروست تارګمې کوټه کې بچاوني هم هم سره فیت سو سم خوابگی منځو منسی ولی تارګمې کوټه کې چالو ډاکټر تنه ویل
د غزنی ولایت اوسیدونکو زیبا د خپلې گاونډي کیسه کوي چې د حمل په جریان کې فشار ډیر لوړ شوی و کورنۍ لدی سره هم د میرمن مریم غونډې چلند کړی و چې مرزي دوی ته ورنشي
سم سایګانو کې واخزه ور چې بیچاره اول وری کور کې سنشر خزانه درلودا فشار یې جګو پر سیدلې ولا سنو کې پر سیدلې د عمل په وخت کې و په دردو کې د ولادت په وخت کې د یورګان ول د پیریان دی بوې نه کړ ډاکټر ته ازیان ویل پرته خبرې کول چې د سینې دی هغه نه سوا د کنټرول او تل خبرې په خپل اراده نه خبرې چې هر څه له خپل وصل هغه خبرې وی کولې ټول تی و تل کور دای تناب کوټه قید کړل چې د پیریان دی یعنی موږ ته براشه د پیریان سار ته دغه زمړه او چا ولادت مخ کې مړه شو ولادت ماشوم هم ناس کې ځان سره یو وی وهلې و بچار ته کښنه مړه شي نو ټول وجود تک شي نو
په ځین کورنیو کې چې مېرمنې رواني ستونزې ولري د دې په ځای چې ډاکټر ته یوړل شي کورنۍ وਹੀ ټکوي دوی دا څه فکر کوي چې په وهلو سره به مرز له ناروغ نه ووځي د لوګر اوسیدونکو چې د کور د مشکلاتو لامل ورته رواني ستونزې پیدا شوي او وروسته له ډیرو سختیو روغتون ته راوړل شوي وایي کله چې ورته ناروغي پیدا شوه د کورنۍ غړو ورسره ډیر بد چلند کاوه خو سره ډیر زیات وهلې و او ورته ویلې و چې پیریان ترې باسي
بس مریض و مخنه پا مرگو ما تست و راز به مچاکی ویلی سرگنه بعد را سرکوال فیتی می چیغه کده چیغه میلی مرا تراغه ایتی لرگای را تو غپا 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 دستی و ترا بولم سما سر دستی بعد را ما کهی خسر با میان خلیم را بندی و لگه ولی زور بدا خسر می با اگه با پونتی لگه ولی وی ولی ولز مریض ما بیمار ما وی ترا و رزتان پیریان و باس ما خلی بی خسر بسپنگیر خسر می و داسی پدا پخا خلو را و لگه ولی دا ګوره
د خبرونه په دې برخه کې به د یو څو هیوادوالو خبرو ته غوښ شو چې کله د دوی میرمنې ناروغ وي دوی څه ډول چلند ورسره کوي
زیاتره پاترافو کې دي زیاتره خلک وایي چې مثال یې والا مې کډا یا مې لور مریض ده زه نه پریدم چې ډاکټر ته لاړ شي چی څه نه پریدي په دې هغه سیاسره چې دغه هم سیاسره ده هغه هم د خدای بنده ده هغه حق لري چې یا مثال درس وایي یا مثال ډاکټر ته بوزي یا په هر نگاه کې حق لري مې ډاکټر ته بوزي او دې پختنه پریږدي
په اسلام کې شته دا نو قران لی دینه کتاب لی نه حدیث لی چې دا کوټه کې وچه تر کوټه کې وچه یاغه کې وچه دا تازه وی ویلې دا ډاکټر ویلې دا علاج ویلې دا اول زمونږ یو ترور پاکستان راغله او والا دا تر کوټه کې وچه مال دا خاص چټي خبره ده هم نه جوړه او غزنواله تاسو پریز اور کړه او کومولا مولا پریز اور کړه خو پریز خو ورځه پر صورت پریز صحیح ده اما دا چې تر کوټه کې یو ځوان انجلې یا ځوانه ښځه وچه چې دا څنګه رسنه دا د اسلام اجازه ورته دا نه کتاب اجازه ډاکټر دا ورته واسه د بيخي روغه جوړه ده که اوس ګلز
کله چې موږ هغه خځې ناروغ چې یا مریض چې موږ هغه ډاکټر ته نه پیژوم دا په خپل کور خپل کور کې تداوي کوو کله چې هغه ډېرې سختې مریض شي بیا موږ زوله درملتونونه دوا راوړو او دی دلته دې ته ورکو تر څو روغ شي که ډېرې مریض نه وي خو همدلته کور کې تداوي کېږي هو همدا کورنۍ دواګانې ورکوي څوک داسې رواج نه لري چې موږ خپلوانو کې چې خپله ښځې یا خورګانې ډاکټر ته بوځي یا همدا کور کې هغه هم تداوي کوي داسې موږ رواج ده
افغان ډاکټر محب الله زغم وایي اروایي ناروغان مینې او خواخوږي ته ضرورت لري او کورنۍ باید داسې چلند وکړي چې ناروغ به تخپل عادي حالت ته راوګرځي
دا ډیر غلط باورونه دي چې اروایي ناروغانو سره داسې چلند کیږي چې وهل کیږي ټکول کیږي او په تیارو کوټو کې چول کیږي خوراک نه ورکول کیږي اروایي ناروغي داسې حالت وي چې د انسان په ذهني فعالیتونو کې ګډوډي رامنځته شي او دغه ساري چې دغه ستونزه لام پسې زیاتې او د ګټې په ځای ډېر توان ورته اړوي. په ټولو کې باید ناروغ په اجتماع کې وسي، کورنۍ کې ورسره خواله وشي، باید دوی نه پوښتنه وشي چې څه شي نه ځورېږي. له هغو شیانو باید ډډه وشي، دوی سره باید خواله وشي، د مینې احساس ورته ورکړی شي چې ته په موږ ګران یا ګرانه یې، تا درک کوو چې دغه حالت درته پیدا شوی دی، دا به تېرېږي. ورسره باید مرسته وشي چې بېرته خپل عادي حالت ته راوګرځي. د دوی د درملنې لپاره دوې لارې دي، یوه د دوا درملو لاره ده او بله همدغه د رواني مشورې او د خبرو اترو.
ډاکټر زغم زیاتوي له ناروغ شخص سره باید تر ډیره ښه چلند وشي، ځکه چې هغوی په یوه حساس حالت کې دي. که چیرې ورسره د کورنۍ غړي بد چلند کوي نو کیدای شي ناروغي لا پسې سخته شي.
د کله عادي خلکو سره هم که چیرې تشدد کېږي، د دوی اروا ځپل کېږي او دوی په تکلیفونه اخته کېږي. علاوه چې ناروغ وي، هغوی ته خو بیا لا زیات تاوان رسېږي، د دوی ناروغۍ لا پسې سختېږي او امکان لري چې دوی یا ځان وژنې ته وهڅوي او یا داسې ګوښتوب او تجدید ته وهڅوي چې بیا له هر څه سره د اړیکو له ټینګولو ډډه وکړي او یو ګوښه ځای کې کښېني. کله چې ناروغ ته ډوډۍ نه ورکول کېږي یا تیاره کوټه کې اچول کېږي یا وهل کېږي تکول کېږي، هغه د هغوی اروا دومره وځپل شي چې نور نو هغه طبیعي چلچلند هم تر یو حده پورې خوندي وي، هغه هم له منځه ځي او د دوی ناروغي لا پسې ډېره سختېږي.
ځینې خلک خپل میرمنې ډاکټر ته نه بیایي او دا ورته یو ډول شرم او ننګ ښکاري، حال دا چې په دې برخه کې شرعي ممانعت نشته. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر وایي په اسلام کې تداوی واجبي عمل ده او هغه تداوی چې خلک یې په خپل سر ترسره کوي دا ناروا عمل دی او په اسلام کې حرام دی.
په اسلام کې تداوی یو واجبي عمل ده که انسان لدینه د خپل ځان لپاره یا د بل چا لپاره امتناع کوي او ځان ساتنه کوي، لدی عمل نه دا ګناهګار ده او د اسلام له نظر نه دی ماخوذ او مسؤول ده. لغې جملې څخه د تداوی په باب کې د خزي یو حق د نفقه تر څنګه په خاون باندې تداوی حق هم ده. په ټولنه کې داسې یو ناخوالې لیدل کېږي، کله کله مخصوصا د سنتي ټولنه کې، د موږ چې د هغه تداوی چې شریعت هغې ته اجازه ورکړې، حکم یې کړی، واجب کړی، د هغې په ځای باندې په خپل سره تداویګانې او په واهمي او په غیر حقیقي او خیالي کارونو باندې غواړي چې دا تداوی کې مثلا ښځه په تیاره کوټه کې اچول، په دې نوم باندې چې دا پیران لري او د پیغم دادا لري او دادا لري یا رواني ناروغي، دا هغه ناوړه عمل دي چې اسلام سره اړخ نه لګي، اسلام دې ته حرام ویلي. تعذیب د نفس په اسلام کې حرام ده، که هغه خپل ځان تعذیب وي که بل څوک.
ښاغلی کوثر زیاتوي الله جل جلاله حکم کړی چې هر عمل باید خپل متخصص ته راجی شي، نو تداوی د میرمنو حق دی او که څوک دا حق نه ورکوي دا کار په اسلام کې منع دی.
او د تداوی لپاره خپل ځانګړي متخصصین دي، الله جل جلاله حکم کړی دی چې تاسو هر عمل خپل متخصص ته راجی شي، فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دې آیات یو مفهوم دغه چې اهل تخصص ته، څوک چې د کار اهل وي او د کار وړ وي، نو ځکه دا تداوی په جای باندې او د هغه عمل چې خپل عمل په اسلام کې حرام لکه وهل، یو تیاره کوټه کې بندول، هغه انساني حقونو او ازادۍ او هغه اسلامي حقوق چې هغې ته ورکړل شوي هغې نه محرومول، دا یو ناروا عمل ده او اسلام د دې سره قطعا مخالفت لري.
درنو اوریدونکو، د انسان ژوند له ټولو هغو شیانو نه ډیر اهمیت لري چې موږ ارزښت ورکوو، نو د یو انسان ژوند باید د خرافاتو قربانی نکړو. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا، تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
پخ کر رو خدایا سر تور کیڑوں دے دما خو